ایس کمپاین لوبډلې ته په یو تمریناتي یو ورځنۍ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د لوبې ټاس د کرکټ د نولس کلونو لوبډلې وګټه او مقابلې لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. چې سی ایس ایس کمپاین لوبډلې په یو دېرش اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو درې منډې جوړې کړې. افغان نولس کلنې لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په یوویشت اورو کې د سلور لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. اوس هم ورستی او په زړه پورې خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یا اوس مهال د ایم سی سی لوبډلې ترمنځ د لندن پر لارډس لوبغالي کې لوبه روانه ده. د لوبې تاس د ایم سی سی لوبډلې ګټلی او خپلې د منډو جوړولو پریکړه کړې ده. که څه هم د باران له امله روانه سیالۍ دوه ځلې له ځنډ سره مخ شوه، خو افغان توپ اچوونکي وتوانېدل چې د ایم سی سی لوبډلې دوه مهم لوبغاړي له مخې لرې کړي. د نیو زیلاند مکلم او د پاکستان مصباح الحق دوه هغه لوبغاړي وو چې د افغانستان لپاره سرخوږی جوړولی شوی، خو له نیکه مرغه دواړه د تیز توپ اچوونکي شاپور زدران لخوا وسوځول شول. د ایم سی سی منډه جوړوونکو ته تر دې مهاله په اتلسو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو درې اتیا منډې جوړې کړي او سیالۍ یو وار بیا د باران له امله ځنډېدلې ده. که څه هم د محمد شهزاد نشتون په لوبډله کې تاثیر غورځولی، خو تر ډیره محمد نبی او راشد خان ته سترګې ور اړوي چې تر اوسه ښه توپ اچونه کړې ده. د افغانستان په لوبډله کې اصغر سنګزی، محمد نبی، راشد خان، ګلبودین، نورعلي، جاوید احمدي، شفیق الله شفق، سمیع الله شینواری، دولت زدران، شاپور زدران او ناصر جمال لوبیږي چې ښه لوبډله ورته ویلی شو. د سپورتي خبرونو پای.
وړاندې د ښځو ونیس پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یوه نړیواله ورځ په افغانستان کې د نفوسو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم د دغه هیواد د نفوسو دقیق شمیر نه دی معلوم. په دې اړه تفصیل له کابله د حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي افغانستان په نړۍ کې له محدودو هیوادونو څخه دی چې د وګړو دقیق شمیرې لا نه دی معلوم. له ډلې حمید زیلالی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان مشرانو په دې برخه کې تر ډیره د عملي اقداماتو پر ځای شواري عمل کړی او خلک یې تیر ایستی دي. د ښاغلي حمید زی په خبره د وګړو سرشمیرنه یوه ملي پروسه ده او پر وړاندې بېغوري په بېلابېلو برخو کې ګڼې ستونزې رامنځته کولی شي.
جریان کی ورته وګورو ارت دوی په خپله نه پر راګرځي. دلته یو شی ورته وګورو، دغه نامنی که نن نامنی ده یا پنځه کاله یا شپږ یا لس کاله شروع شوې ده، په هغه وخت کې چې امن ولو په هغه اولو دوو کلو کې په انتخابات پارلمان او د ریاست جمهوري کېدل، په هغه وخت کې ولې سرشمیری نه کېدله؟
د افغانستان د مرکزي احصایې ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان دا مهال نږدې دېرش میلیونه نفوس لري. که څه هم د مرکزي احصایې ادارې مسؤلین په دې اړه د وروستیو معلوماتو شریکولو ته حاضر نه شول، خو د روان هجري لمریز کال په لومړیو کې په افغانستان کې د وګړو د احتمالي شمیر په اړه خپل ارزونه نشر کړه. په افغانستان کې له دیارلس سوه اتو پنځوس هجري لمریز کال را په دې خوا د کورنیو جګړو او ناامنیو له کبله دقیقه سرشمیرنه نه ده شوې. وړاندې د افغانستان د امن روغتیا وزارت اندېښنه ښوولې وه چې ښایي تر راتلونکو محدودو کلونو د افغانستان نفوس دوه برابره شي، چې دا به د نورو ستونزو تر څنګ د روغتیا سکتور هم له جدي ننګونو سره مخامخ کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر هغې چې د افغانستان د نفوسو دقیق شمېر معلوم نه شي، مشکله به وي چې پلي کېدونکي پروژې د خپل لاخې حس ولري. د دوی په باور تر دې دمه په افغانستان کې ټولې پروژې د اټکل له مخې پلي شوې چې د دې مسلې دوام به نه یوازې د خلکو ستونزې راکمې کړي، بلکې ستونزې به نورې هم ډېرې کړي. لړډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ترڅو دې احصایې معلومه نه وي، متاسفانه موږ نشو کولای خپل مالی وضعیت کنټرول کړو. ترڅو دې احصایې د وګړو نه وي معلومه، متاسفانه موږ نشو کولای چې په هغه هیواد کې او یا په هغه ولایتونو کې هغه انکشافي پروژې تطبیق کړو. متاسفانه نشو ویلی چې یو قوي انډول سیاسي رامنځته کړو. متاسفانه نشو ویلی چې یو قوي مشروعي نظام رامنځته کړو. او متاسفانه نشو ویلی چې موږ د
د نفوسو نړیوال ورځ په 1979 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو لوري وټاکل شو. د نفوسو په نړیوال ورځ کې د نړۍ بیلابیل هیوادونه د خپل وګړو پر وړاندې د شته فرصتونو او ننګونو په اړه معلومات شریکوي. په افغانستان کې دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې له څو لسیزو راهیسې د وګړو دقیق شمیرې نه دی معلوم او نه هم ښایي ژر دغه ستونزه حل شي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د نفوسو د دقیق شمیر پاړه د معلوماتو نه موجودیت پر امنیت هم بد اغېز کړی. د امنیتي چارو کارپوه یوسف امین زازای وایي که څه هم په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو به ستونزمنه وي چې ژر دې د نفوسو دقیق شمیر معلوم شي، خو د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د دغې چارې ترسره کیدل مهم دي. دا چې د نفوسو د دقیق شمیر نه معلومېدو خلک له کومو ستونزو سره مخامخ کړي، د کابل ښار د دوو تنو خبرې اورو.
نقیب الله د کابل اوسیدونکی. مشکلات ډېر پیدا کیږي، مثال په توګه صحی بخش کې چې یو ولایت کې شپږو ولسوالۍ اره ولسوالۍ کې موږ څونه تشکیلات د کلینیکي ولرو، امنیتی سونه تدابیر ونیسو.
اسم فضل حق. ای تمام رو جنگ و ای کشمکش ها و ای بگیر و نمان و دیگه و دیگه به ای تعداد نفوس معلوم میشه؟ کلگی تاثیرات عاملی ازی است.
نامنی د نفوسو د سرشمیرنې موضوع ته په کمه سترګه کتل، سیاسي اختلافات، کمزور حکومت ولی او د سرشمیرنې لپاره د هر اړخیز دقیق او منظم مدیریتي پلان نه موجودیت هغه لوی ستونزې بلل کیږي چې په افغانستان کې د دقیق سرشمیرنې مخه نیولې ده.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. هغه میرمن چې ماش اخلي د خپل ماش د مصرفولو صلاحیت لري، که د میرمنو ماشی کورنۍ ترې واخلي، د دوی په کاري روحیه به څومره بده اغیزه وکړي. په دې خبرونه کې چې زه مسعود نیازی وړاندې کوم، په همدې موضوع خبرې کوو. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟
هغه شخص چې د ښځې شخصي مالونه تصرف یا هغه له تصرف څخه په هغو کې منع کړي، له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکوم، او مال د ښځې په تصرف کې ورکول کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 34 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، یو شمیر میرمنې له کوره بهر کار کوي، یو اندازه پیسې لاسته راوړي او د نارینه په څیر د کور ضرورت پرې پوره کوي. خو آیا ښځې واقعا مکلفې دي چې خپل معاش خپل خاوند یا پلار ته ورکړي، او که دوی ترې په زور اخلي دا جواز لري؟ ځینې میرمنې چې معاش اخلي د کورنۍ غړي یې ټولې پیسې ترې اخلي او دوی ته د ضرورت وړ پیسې هم نه ورکوي، او دا ورته وایي چې ته زما له برکته کار کوې نو دا پیسې زما حق کیږي. د کابل اوسیدونکي مریم چې په یوې دولتي اداره کې کار کوي وایي پلار یې ټول معاش ترې اخلي او دې ته یو روپۍ هم نه ورکوي. نوموړی وایي صحي ستونزه هم لرم، خو دا چې پیسې راسره نشته نشم کولای خپله تداوي وکړم.
زه یو صحي مشکل لرم، زه چې کله تنخواه واخلم زه کومې پیسې کور ته راوړم هغه ټولې د مانه پلار اخلي، او د ما د صحي مشکل لپاره د روزمره خرڅ لپاره ما سره بېخي پیسې نه پاتې کیږي، یعنی ما ته اصلا کوم خرڅ نه راکوي، او وایي چې دا د موږ د برکت نه دي چې ته دا کارونه کوي او د بار توازن وظیفه اجرا کوي، چې دا اصلا نه خبر نه ده. ځکه زه زحمت وباسم، خپل ورځ تیرم، خپل ټول وخت تیرم چې زه ځان ته یو څو روپۍ پیدا کړم، د ځان خرڅ پیدا کړم، د خپل روزګار خرڅ پیدا کړم، خو اصلا ماته کومې پیسې نه پاتې کیږي او نه ماته کوم خرڅ د دې لپاره راکول کیږي چې زه خپل روزمره کارونه او خپل مشکلات پرې حل کړم. تا باندې کله چې تا ته کوم مزد په لاس در نه شي، زحمت پرې وباسې، نو اطمن ولې نه سړی مایوسه کیږي، د خپل ژوند نه خفه کیږي چې دا ولې داسې کیږي.
میرمنې له دومره ستونزو سره سره کله چې معاش واخلي خاوند یې په خپل جیب کې ږدي او خپل میرمنې ته هیڅ هم نه ورکوي. د پکتیا اوسیدونکي مرزیه د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې خاوند یې ټول معاش ترې اخلي او دې ته په میاشت کې 200 افغانۍ ورکوي.
دغه سې خزي زپی جنم کله چې ماش وخت میلای ورته وای چې ساعت ماش وخت سلا کله خزي غریب ماش وخت ماش جن راخلی چې ایستغه سل 200 روپۍ ورکوي یا نه ورکوي وای چې ته خزي څه ضرورت نه لري پیسو ته سړی هم زه سړی هم باید پیسې ما سره کوي چې زه خرچه راوړم کور ته. هغه خزه غریب څومره چې کله راشي چېرته یم څه دې کول والا څه پوښتنه کوي ماش خو زما نه میړه اخلي په دې خفه یي پریشان چې ماش اخلم زه منډې را منډې وایم مګر ماش میړه رانه اخلي څه ضرورت ده زما بابر چې ما وظیفه باید ولرم خو دا ده چې په زور میړه یې چې ته باید ماش واخلي او ماش خپله نه مصرفوي میړه چې نه اخلي.
کله داسې هم وي چې خاوند میرمنې ټول ماش په بدو لارو مصرفوي. د دولت یوه کارکوونکې پښتنه وایي ټول ماش مې میړه راڅخه اخلي او په بدو لارو یې مصرفوي. نوموړي وایي په دې کار سره ډېر د خفګان احساس کوم.
ماش چې کله میاشت په میاشت واخلم نو خاوند مې ټولې پیسې رانه واخلي، خپلو ماشومانو ته مې نه راکوي، ماته یې نه راکوي. ډېر زیات د خفګان احساس کوم ځکه چې مسؤلیتونه مې ډېر دي. ماشومان مې واړه دي، مکتب ته ځي، په ډېرو ستونزو وظیفې ته ځم راځمه. او له دې سره سره مې میړه چې کله ماش ته واخلم راته وایي دا ټولې پیسې زما حق دی، زه تا وظیفې ته پرېږدم، که زه دې پرېنهدم ته دا پیسې د کومه کوي؟ او دا پیسې په بدو لارو دننه مصرفېږي ځکه چې سګرټ پرې اخلي، چرس اخلي، کور کې کار نه کوي، ماشومانو په روحیه باندې تاثیر کوي، زما خپل روحیه باندې تاثیر کوي، ډېره روحیه مې ضعیفه شوې ده.
د دیني عالم عبدالحنان عصمت په وینا هیڅوک د حق نه لري چې له میرمنې معاش واخلي، ځکه دا د دې حق دی او که څوک یې په زور ترې اخلي دا ظلم دی.
هیڅوک حق نه لري چې د ښځې حق ماش دا ماش لري، تنخواه لري، کار کوي، دا پیسې لاسته راوړي، د هغې اخیستلو لپاره هیڅ چاته مجاز نشته چې هغه پیسې تنه واخلي. قطعا حرام دی، د خپل حق دی. هغه څوک چې په ښځه باندې ظلم کوي د هغې په شکل سره چې هغې باندې کار کوي پیسې تنه اخلي، نو دا انسانیت سره حتک دی، حتک انسانیت دی. دا یعنی یو داسې پرزه دا حسابوي چې کنې د دې نه کومه استفاده چې دا سړی کوي، که میړه یې دی، حتی ولو که پلار وي، هر څوک چې وي چې هغه د اسلام په چوکاټ کې کار کوي، هغه یو څه درهی لري، هغه په زور ته نه اخلي، دا غصب دی. یقینا هغو دپاره دا حرام دی.
ځینې خلک خو لا بیا داسې هم وي چې خپلې مېرمنې ته وایي